د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به تاسو د ماښام تر وب چو پورې اوري. وستا د شپږ بجې سوینه د چهارشنبه ورځ د سات میاشتې دوهمه نیټه د 1398 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د جولای نن 28 نیټه ده. دا مو خبري مجله ده. په دې شو د حقوقو کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. اول نوریاس نوري د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کروشیا دفاع وزارت تایید کړ چې هغه سرتیری چې نن په کابل کې په چاودنه کې له دو نورو ملګرو سره ټپي شوی و سا ورکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولي بردی محمدوف له ولسمشر شوکت مرزیایف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د زوکړې د ورځې مبارکي ورکړې. له دې مخکې د بردی محمدوف د مړینې خبرونه ورکړل شوي وو. د خبرونو تفصیل. د کروشیا دفاع وزارت تایید کړ چې هغه سرتیری چې نن په کابل کې په چاودنه کې له دو نورو ملګرو سره ټپي شوی و سا ورکړه. د کابل امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرز نن مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار د سبز ولسوالۍ د ترخیلو په تنګي کې هغه مهال وشو چې د سړک د غاړې یو ماین د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کتار وچاودید. د کروشیا دفاع وزیر دامیر کریستیچویچ نن په پلازمېنه زاګرب کې خبرلاندو ته وویل چې پر ځواکونو دغه چاودنه د کابل په څنډه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوې ده. هغه مخکې ویلي چې د درې ټپي شوو سرتیرو له ډلې د یوه روغتیایي وضعیت خطرناک دی. چارواکو بیا ویلي چې پر موټر سایکل سپاره یوه کس له موټرو سره ځان جنګولی دی. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیحالله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه ځان وژونکي حمله دوی کړې او د امریکا د استخباراتو د ادارې کارکوونکي په نښه کړي وو. طالبانو په دې حمله کې د دو لنډ کروزر ډوله موټرو د ویجاړېدو او د سی آی ای د څو کارکوونکو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو د امریکا پوځ د طالبانو دغې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کروشیا نه نوي سرتیری په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د خبر له مخې د هغې اعلامې له مخې چې د دې وزارت لخوا نن خپره شوې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د دغو خبرو د ترسره کېدو مشخصه نیټه نه ده ښودل شوې، خو ویل شوي چې په راتلونکي اګست میاشت کې به دغه غونډه وشي. د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې دغه غونډه به بریالۍ وي. تر دې مخکې موسکو دوه ځلې او دوحه هم یو ځلې د دا ډول غونډو قربانه وو. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي پلان په ډاګه کړ. د امنیتي پلان نن په دفاع وزارت کې په یوه غونډه کې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان په افغانستان کې ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان او په کابل کې د امریکا سفیر حاضر ول په یوه غونډه کې تشریح شو. د امنیتي پلان په دریو مرحلو له انتخاباتو مخکې د انتخاباتو په جریان او له هغې وروسته وضعیت کې تطبیقیږي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په دې اړه وویل
انترنت را که شما به 96 دلار
هغه وویل چې د امنیتی پلان لپاره ټول لازم تیاری نیول شوی او هغه به په سمه توګه تطبیق شي. ټاکل شوی دغه انتخابات د تل یا میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بردی محمدوف له ولسمشر شوکت مرزیایف سره نن په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د زوکړې د ورځې مبارکي ورکړه. دا د جولای له 28 رئیس له کله چې په ټولنیزو رسنیو او د روسي رسنیو لخوا په نتایج شو راپورونو کې د بردی محمدوف د مړینې اوازې خپرې شوې. لومړنی بیان دی چې هغه پر دې دلالت کوي چې نوموړی مړ نه ژوندی دی. ترکمنستان د بشري حقونو ډلې هغه هیواد بللی چې ټولنه یې ډېره تړلې او حکومت په نړۍ کې یو مستبد حکومت بلل کیږي چې د خلکو د ژوند پر ټولو اړخونو د بردی محمدوف او د هغه د همکارانو لخوا کنټرول وزه شوی دی. د جنوبی کوریا چارواکي وایي روسیه په دې اړه چې یوه پوځي الوتکه د هیواد هوایی حریم ته داخله شوې ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د جنوبی کوریا یانهوب خبري آژانس د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جی ان له قوله نن خبر ورکړ چې ویلي دي موسکو سیول ته ویلي چې ښایي یوه تخنیکي ستونزه د دې سبب شوې وي چې دغه پیښه وشي. د خبر له مخې روسیه ویلي چې دفاع وزارت به یې په دې اړه سمدستي څېړنه پیل او اړین اقدامات وکړي. د روسیې لخوا دغه پیغام پرون د روسیې پوځي آتشې سیول ته لیږدولی دی. د جنوبی کوریا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دغه راز ویلي چې په دې هیواد کې د روسیې د سفارت سرپرست ماکسیم ولکوف ورته د دې پیښې په اړه د روسیې خواشینی څرګنده کړې ده. او رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کړې نن د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې ګډون وکړ. ځانګړی مفتش مولر درې میاشتې وروسته له هغې چې په دې اړه له نږدې 2.5 کلونو څېړنو وروسته خپل وروستی راپورټ خپور کړی په دې ځانګړې غونډه کې ګډون کوي. د نوموړي د راپور نتیجه ښیي چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلې چې روسیې په دې انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ډونالډ ترامپ بریالی شو مداخله کړې ده. د استازو جرګې د قضایي کمیټې مشر جیرالد ندلر نن وویل چې د ښاغلي مولر دغه کره شواهد به په دقت وڅېړي او دا چې وروسته به په دې اړه څه اجراءات کوي هغه به وروسته له رسنیو سره څرګند کړي.
تاسې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوریدونکو په دې خبرونه کې به مو اول مطلب پر دې باندې بحث وکړو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې پروګرام سره صادقانه همکاري کوي. ویلي دي چې د پاکستان سیاست د افغانستان په برخه کې بدل شوی او دوی نور د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. تر دې ترڅنګ به تاسې له کابله د خلکو شکایت واوري. دوی وایي چې په کابل ښار کې برق ډیر کم وي او هوا ډیره ګرمه ده.
برقا پرچای میرن. خواهی شما از دولت از دارواسا ایست که امیر یک بار جلوگیری کنند تا ای که مردم ما از این مشکل بخیر رفا پیدا کنند.
بخبرونه که به هم دار از هلمند پرپورت که واوری
زموږ سره بشری چلن نه کیږي، زموږ سره قانوني چلن نه کیږي، زموږ سره هغه سی رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې موږ کورونه
او په نړیوالو مسایلو کې به بیا هم د افغانستان په ارتباط واوري. د ترکیه حکومت ویلي چې د 2500 افغانانو په ګډون یې 6000 غیر قانوني مهاجرین په هغه هیواد کې نیول دي. دا کسان تر ډیره حده په استانبول کې نیول شوي دي. اوریدونکو زموږ د افغان بي سیم د اسمسونو سیستم لا هم کار نه کوي، له دې امله معذرت غواړو. زموږ همکاران کار باندې کوي. کله چې جوړ سو تاسو ته اعلان وکړو. تر هغو پورې لطفا پیغامونه مراستوي. د خبرونی اول مطلب مو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر خبرو. د عمران خان د دوشنبه پورې د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره وکتل او تر هغه وروسته بیا د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړې. عمران خان وویل چې د پاکستان سیاست د افغانستان په برخه کې بدل شوی او دوی نور د افغانستان په چارو کې د مداخله پالیسي پر مخ نه بیایي. عمران خان ویلي چې د کله کورته ستونسو هلته بیا د افغانستان د حکومت او د وسوالو طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې هم مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. خلیلزاد پرون مازدیګر کابل ته ورسېد او ماښام یې د افغانستان له جمهور رئیس سره وکتل. نن یې د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس سره خبرې کړې دي. دغه ټول مسایل به زما د همکار اکرام الله اکرام په رپورټ کې مفصل واوري.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل. له اجرایي ریاست په خبره شوې خبره پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې ښاغلي زلمی خلیلزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر د هدف په اړه معلومات وړاندې کړل. د اعلامیې له مخې وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه او یو عادلانه او تلپاتې سولې د افغانانو لومړیتوب وباله. زلمی خلیلزاد تیره ورځ کابل ته رسیدلی او ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی. ارګ د سېشنبه په مخام ویلی چې د ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او روسي څرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازم وګڼل شو چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته سفر کړی و او هلته یې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تر لیدلو وروسته د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. د افغانستان اجرایه ریاست د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه هیله مندي و، خو د خو ویل چې ښاغلی خان باید خپلو خبرو ته عملي بڼه ورکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل دوی موږ هیله لرو کومې څرګندونې چې شوي عملي بڼه غوره کړي، که څه هم په تیر کې چې کومې ژمنې شوي وې او افغانانو کومې هیله درلوده هغسې ونه شول، خو دا ځل ښاغلي عمران خان خپله په یو ډول ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي. موږ هیله لرو چې همدغسې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم له عمران خان غواړي چې خپلې کړې خبرو ته عملي بڼه ورکړي. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې تیرو تجربو ته په کتو که څه هم پاکستان د افغانستان په سوله کې ریښتینې مرسته نه ده کړې، خو د عمران خان وروستیو څرګندونو هیله مند کړي دي.
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حد ته ورسوي چې مصالح مخالفین یا طالبان طبعا د دوی تاثیر ور باندې ډیر حده پورې لیدل کیږي، دې ته اماده کی د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کینی وربند وکړي او د مسالې سیاسي حل او باسي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه وغواړي هماغه سی وکړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابر کړي. نوموړي چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان ته ستون شي هلته به له طالبانو سره وګوري او هڅه به وکړي تر څو دغه ډله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي او همدا شان به په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه اخیستنې ته وهڅوي. نوموړي وویل په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو هڅو خپل پاکستان ته زیان اړولی، اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې ده. ښاغلي خان ټینګار وکړ چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پوځ یې د ټولو پالیسیو تر شا ولاړ دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د جمهوری ریاست لپاره د ټولو کاندیدانو څخه غوښتنه کړې چې خپلې انتخاباتي پاڼې، پوسټرونه او هر هغه څه چې د انتخاباتي کمپاینونو سره ارتباط لري په کورنیو مطبوعو کې چاپ کړي تر څو د افغانستان له ملي اقتصاد سره مرسته وشي. خان محمد سیند رپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګا په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خودکفایي یو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترمو نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد د ملي روحیې پالنې پر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورمې دوام کوي. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي په هر دور انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي موادو پر چاپولو میلیونونه افغانۍ لګیږي او څرنګه چې اوس یې په هیواد کې دننه د چاپولو امکانات برابر شوي باید د کاندیدانو ټول تبلیغات مواد د بهرنۍ هیوادونو پر ځای په هیواد کې دننه چاپ شي سو دغه پیسې بهر ته ونه وزي.
په افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت باندې خبرو ته ادامه ورکوو. د نړیوال بانک چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې تقریبا نیمایی وګړي د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید باندې ژوند کوي، یعنی تقریبا اتیا افغانۍ. د بېوزلۍ له کبله د افغانستان خلک مجبور دي چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي او حتی هغوی له زده کړو بې برخې کړي او محروم کړي. اسمت ساروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
لسکلن کامران او د کورنۍ نور غړي هر سهار له مرخاتو سره سم کار ته وزي. دی د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په یو بټۍ کې خښتې وهي. د ډېرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه چې وخت راغی چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښود.
د کامران یو تره ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د د پلار عتیق الله نومېږي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. عتیق الله وایي
اوس زموږ ماشومان چې سهار راپاڅېږي چې کوم نه منځونه یا منځونه وکړي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کړي هغه نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا څوار لس نیم سو روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي، هچې دې له مزدوري ونه کړي دا څوار لس نیم سو روپۍ د کم ځای نه کړي.
امریکا او متحدانو یې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بېوزله هیواد دی. هر ځای د بېوزلۍ او فقر نښې لیدل کېږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې شپږ کلن ماشومان لیدل کېږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له دولس تر اتلس ډالره ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د دولس او څوارلس کلونو ترمنځ دوه میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي، په ځانګړي ډول له ښارونو د باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار درې کلنه دوره تازه بشپړه شوې ده، وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر یو ډالر لږ دی. زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه یو ډالر ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. له بده مرغه داسې ښکاري چې دلته تر نیمایي ډېر خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ګزاره کوي، خو بوجدوونکې دا ده چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکېچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او پانګوونکي او ملکي کسان تشویقولی شي چې افغانستان ته راوګرځي. دا کار په هغه صورت کې ممکن دی چې امنیت ښه شي. خو کوم کسان چې د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په بټیو کې کار کوي د ښې راتلونکي هیله نه لري. پنځه شپېته کلن جان آقا چې د عتیق الله له کورنۍ سره کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
آینده سوچ موږ لرو چې خدای پاکه دغه نه به موږ کله خلاصېږو، کله به خلاصېږو او کله به موږ خپل ژوند پیدا کوو، کله به موږ خپل داسې آزادانه وګرځو. دا خو داسې یو لکه موږ غلامان.
په افغانستان کې د کړکېچ دوام، وچکالی او تر اندازې زیات فساد د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی.
ملګری ملتونه وایي سږ کال درې میلیونه او اووه سوه زره کوچنیان له ښوونځي څخه پاته سول. اقتصادي فقر او خراب امنیت د دې لوی ستونزې یو عمده عامل دی. ملګری ملتونه وایي چې په دغو درې میلیونه او اووه سوه زره کوچنیانو کې شپېته فیصده نجونې دي چې سږ کال له مکتبه پاته سوي دي. د ملګرو ملتونو په حواله نجونه د فقر له امله ډېرې متضرره سوي دي، ځکه کورنۍ مجبوري دي چې حتی تر پنځلس کلنۍ مخکې له خپلې نجونې واده کړي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
مخکې تر دې چې د کابل ښاریانو شکایت واوري د برق د پرچوي څخه هلمند ته ځو، په نهر سراج ولسوالۍ کې د خلکو حال زموږ همکار الیاس دایي اخیستی دی، له هغه ځایه رپورټ لري.
د نهر سراج ولسوالۍ د ناامن او جنګي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي او د حکومت څخه لومړی امن، بیا د خپلو مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو او مرکزونو د وتلو غوښتنه کوي. دوی اکثره دغه سیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنګ لومړۍ کرښې پاته سوي دي. قومي مشر او سپین ږیری حاجي عبدالحمید یوسفزي راته وویل څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاته دي، په کرایه ځایونو کې اوسېږي او اقتصادي حالت یې هم خراب شوی دی.
جنګونه دي، هغه زموږ سره کوم انساني چلند نه کېږي، زموږ سره بشري چلند نه کېږي، زموږ سره قانوني چلند نه کېږي، زموږ سره هغه سې رویه کېږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي اردو پکښې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانلي. زما په کور کې د ده پولیس اوسېږي او زما په کور کې د ده ټانګان روان دي نړۍ.
د نهر سراج ولسوالۍ تر مرکز ګرش پرته چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، په نورو نږدې 90 سلنه سیمو کې چې د کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې دي هیڅ ډول د بیا رغونې کارونه نه دي سوي. هلته موجود کلینیکونه او ښوونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي. هلمند والي ته د نهر سراج ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو وویل د 401 نمبر سړک په نږدې 45 کیلومتره دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو مځکې شاړې پاتې دي او د جګړې او دوامداره ناامنیو له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نهر سراج ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل کلینیک نسته، په ښوونځي کې ملي اردو اوسېږي او د نورو ټولنیزو اسانتیاو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي.
زموږ غوښتنه دغه ده چې زموږ د وطن کې امن راسي، دا خو غټه خبره ده، د امن ده. بل غوښتنه مو دغه ده چې مکتب خو ګرسره ستنه په کنډو کې خو موږ سره دي چې ملي اردو اوسېږي او هغه بل د پولیسو شاره کنډک دي، هغه سره خو موږ کار نه لرو. هغه زموږ د ماشومان لپاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخت سپاه کې اوس ملي اردو اوسېږي. او بل غوښتنه مو دغه ده د شپې خو موږ دا رقم په مشکل کې د شپې د 9 بجو د 10 بجو څخه بیا د وطن د خاصه څوک سړک ته راپورته کېدای نشي.
دغه کسان د کلینیک او ښوونځي غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو له مخې د هلمند په لرو سیمو کې نه یوازې ګڼ ښوونځي د زده کوونکو پرمخ تړلي دي، بلکې هلته د پرانیستو هغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی. دغه ډول په هغه سیمو کې چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې دي، روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیا وي خدمتونه نشي وړاندې کولی. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومتدارۍ اړوند کارونه او خدمتونه.
نو جنگونه خو طبعا مشکلات پیښې، چیرته چې جنگي هلته تباهي ده، بربادي دی. دولت په دې تعهد لري تر څو خلکو ته وسا او امنیت تامین کړي، وسا ژوند او امنیت تامین کړي. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې تر څو موږ نورم دا ساحې پراخې کړو او بلاخره خلکو خپل خلکو ته امنیت تامین کړو.
نهر سراج ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال ختیځ کې پرته ده. لشکرګاه ته نږدې او د ګرشک په ختیځ کې پراخ سیمې د کلونو رئیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، هغه سیمې چې خلک یې د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې دپاره د ولایت مقام ته راغلي دي، کلونه کېږي چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاسته لویږي. کتونکي وایي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډېره ګرانه ده چې عامو خلکو او د هغو دپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
خبری مجله اوري.
د کابل اوسیدونکو شکایت لري چې د برق د شار برق ډیر کم دی، پرچوي زیاته وي او هوا ګرمه ده. په ځانګړي ډول په کابل کې هغه کسان چې دوکانونه لري او بټۍ لري، هغوی شکایت لري چې د برق د کموالي له امله یې کاروبار له خنډ سره مخامخ دی. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري.
کابل خاریان وای د برېښنا د نشټوالي ستونزه یوازې په کورونو کې نه ده، بلکې د دوی ورځنی اقتصادي فعالیتونه هم ټکنی کړي دي. د دغه خار وسیدون کې فرهاد چې د کلچو په خولو دکان لري وای په دیش په ورځو کې کارونه ټکنی او لمالی زیان سره مخ شوی دی.
زیاتر برقا پرچای میرن. خواهی شما از دولت
دیوای برخنا نشته. پخوا با مو پا ورز که دو دری من کلچه تیارولی او دکانونو تا با مو ورکولی ور سر مو قرار دادو ندارد. وز برخنا نشته و مشتریان تقاضا داری. غختن و داده چه گرمی هم ده او در دیره خلق و کاروبار برخنا پوری تاله ده. هیل ده زمان غختن تا توجه وشی. در افغانستان برخنا شرکت منی چه پدیش پا ورزو که پا کابل خار که در برخنا پرچوی زیاده شوی ده. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د برېښنا د ډیرو پرچویانو لامل د کابل د اوسیدونکو لخوا د برېښنا ډیر مصرفول ښیي. دی دا هم وایي چې په پلاني ساحو کې د برېښنا پرچوي په 24 ساعتونو کې یوازې 4 ساعته ده.
د مشترکینو مصرف ډېر لوړ شوی دی. موږ د 200 میګاواټ کمښت سره مخامخ کېږو چې حدود 4 ساعته پرچوي حد اکثر ځینو ساحو ته موږ ورکوو. ولې زموږ تولید ټوله په 400 یا 400 شل میګاواټه کېږي او هېوادوالو غوښتنه تر 600 میګاواټو پورې کېږي. همدغه لامل دی چې موږ نشو کولای چې دغه برابر کړو. همدغه لامل دی چې موږ مجبور یو دغه ګپ یا خالیګه په پرچویانو باندې پټه.
توحیدی وای د دې ستونزې د هواری لپاره یو لړمحاله پروګرام لرو چې للمریز برېښنا نه ګټه اخیستنه ده. بل مزمحاله پروګرام د ترکمنستان او ازبکستان د 2000 میګاواټو د برېښنا نخلول دي او بل اوږدمحاله پروګرام دی چې د برېښنا شبکې جوړې کړو. ښاغلی توحیدی وای اوس د بندونو د جوړولو کارونه روان دي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو آزادی راډیو د نن ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري نو د اروېدو لپاره یې راسره ملګري اوسئ. اوس یوه نړیواله مسله راخلو خو هغه هم په افغانستان پورې ارتباط لري. تاسې خبر یاست چې څو اونۍ مخکې په استانبول په ترکیه کې ښاري انتخابات او په استانبول کې انتخابات وسو او د استانبول ښاروالي چې یو ډیر مهم پوست دی د حاکم ګوند اپوزیسیون وګټل. د استانبول نوی ښاروال څو ورځې وړاندې له بی بی سي سره په مرکه کې وویل چې دی د استانبول ښار د تاریخ او فرهنګ د ساتنې لپاره ډیر جدي پلانونه لري او غواړي چې د ده په وینا استانبول هغه وضعیت ته راوګرځوي چې څه وخت پخوا و. د په ښار کې ځینې ستونزو ته هم اشاره وکړه او د غیر قانوني مهاجرینو استوګنه یې هم یوه ستونزه وبلله. د ترکیه کې تازه رپورټونه چې دانن یو رپورټ خپور سوی دی وایي چې 6000 کسان چې هلته کډوال وو او د مهاجرت قانوني اسناد یې نه درلودل نیول سوي دي. په 2 کسانو کې یو شمېر افغانان هم سته. عصمت ساروان جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه د کورنیو چارو وزیر نن چهارشنبه وویل چې پولیسو په تیرو 2 اونیو کې په استانبول کې د سوریه او یو شمېر نورو هیوادونو 6000 ناراجستر پناه غوښتونکي نیولي دي. په وروستیو کې په دې اندېښنه ښکاره شوې چې په سلګونو سوریهوال مهاجر وروسته له دې بېرته خپل هیواد ته استول شوي چې هغوی د فورمو لاسلیک کولو ته اړ ایستل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې دا هم ویل شوي چې سوریهوالو د فورمو چې په ترکی ژبه ول په معنا نه پوهېدل خو په زور پرې لاسلیک شوي دي. خو د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویویدو دا ادارت کړه. د ان ټي وي تلویزیون ته وویل د جولای له 12 راهیسې عملیات روان دي چې په لړ کې 6122 تنه په استانبول کې نیول شوي او د هغو په منځ کې 2600 افغانان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي چې سوریهوال هم په نیول شویو کسانو کې شامل دي خو د هغو شمیر څرګند نه دی. د دا هم وویل چې نیول شوي سوریهوال د کډوالو کمپونو ته لیږل کیږي. د د اشاره هغو کمپونو ته وچې د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې په هاتای ولایت کې جوړ شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په عین حال کې وویل چې ځینې سوري کډوال د کډوالو کمپونو ته د تک پر ځای غوره بولي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته لاړ شي. په ترکیه کې 3,500,000 سوري کډوال اوسي. د سوریهوالو د غیر حکومتي موسسو یوې ټولنې ویلي چې تر 600 زیات داسې سوري کډوال په نورو ولایتونو کې هم نیول شوي چې اسناد یې لرل. ډیر افغانان ترکیه ته د دې لپاره ځي چې له دغه هېواده اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. په وروستیو کلونو کې وروسته له دې چې د کډوالو د مخنیوي پر سر د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې دي، ترکیې له ایران سره خپلې پولې ټینګې کړې چې افغان کډوال په اسانه دې هېواد ته ونه وړي. د سږکال په لومړیو کې د ترکیې پولیسو په سلګونو افغان کډوال په ازمیر او څو نورو ولایتونو کې ونیول.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه د ملري اوریدونکو بل خبري مجله مو اسما همکاره پرشتنیګه د سلطان محمد سرور سره او لطاهر روشان سره په ګډه وړاندې کوي. اوریدونکو تاسو ته ښه وخت غواړم. فرشته جانې پروګرام ته بخیر راغلی.
تشکر.